خبرونه ته شرخلی په دې خبرونه کې په افغانستان او غونډي پاکستان کې د وروستیو سیلونو په اړه بحث لرو. په دغو دواړو هیوادونو کې له اختر را وروسته د سیلونو له امله پلسکونو کسانو ژوند له لاسه ورکړی دی او پلسکونو کسان ټپیان شوي دي. په زرګونو هکتار مځکې هم په دواړو هیوادونو کې سیلونو لاندې کړي دي، د خلکو کورونه یې ړنګ کړي دي او خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. د سیلونو مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ خلک باید څه وکړي او ولې سیلونه زیات شوي دي په وروستیو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې؟ څو کاله مخکې په پاکستان کې د سیلونو له امله ډېرې مځکې لاندې شوې او شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. له هغه وروسته د پاکستان چارواکو وویل چې پاکستان ته شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر تاوان اوښتی دی، چې د همدې تاوان له امله تر اوسه پورې د پاکستان په اقتصاد باندې منفي تاثیرات شته. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، همداراز کولی شئ چې په یوټیوب کې وڅارئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. راپښم د خبرونه میلمنوت له لندن د اسکایپ لاري خلیل احمد نادم د افغانستان د کابل پانتون د مزک پیژندنې پخوانی استاد عبدل ته په استودیو کې د په مشال رادیو کې زما همکار سرور عالم مومن را سره ده. ستاسو دواړو هر کله کوم شرغ دي نادم صاحب، که ستاسو له لمړی دا وورو د سیلونه پروسیو کې زیات شي، البته خلک دا وایي چې د اقلیم د بدلون سبب دی، تاسو ته علت څه ښکاري؟
اول خو سلامونه تاسو ته شیبر صاحب، درون میلمه ته په بحث کې او ستاسو همکاران ته، درونو لیدونکو اوریدونکو ته ستاسو تلویزیون خپل سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. شک په دې کې به نه وي چې دا تغییرات د اقلیم چې راغلی او دا به پر هوا باندې پر اقلیم باندې تاثیرات لري او اورښتنه به دا به غیر نورمال کیږي، دا مسله ده. اما ډېرې مسله پدې ده چې دا یو سایکل دی، په سلا په څو کلونو کې تکراریږي. او بل دا چې افغانستان هم د دې هیوادو ترمنځ، د ایران او د پاکستان ترمنځ ده، چې پاکستان هم د هند سمندر سره دغه دی ام سرحد دی یا پسند کې دی، او ایران هم دی فارس خلیج هم دی کسپیان د بیری سره دی. یعنی خامخا د دیو د تاثیر لاندې راځي، د تبخیرات او بو چې کیږي افغانستان ته راځي. بل دا چې دا وادونه دا سیلابونه دی په وادو کې لکه افغانستان او پاکستان، خصوصا افغانستان چې داسې د هایدرولوژي د تایقاتو په برخ کې متاسفانه چې ډېر ضعیف دی. یعنی هر یه باد باید که مرکزونه ده تایقات ولری، ده هیدرولوژی مراکز ولری، چی دوی ده کلونو کلونو ده سب ولری، ده تغییرات پا اقلیم که او ده سیلابونو مسیر او ده شان دوی تا باید معلومی چی ده دیو ده مخنیوی ده پاره بیا دوی وکه ولی سی که اغا تدابیر اونیس.
مننه مومن سب، پا مشال رادیو که تاسو تازه ده سیلونو پاره چه راپورونه لری؟
د اپریل په 18 چې کومې شمیرې خبرې شوې دي او په 13 باندې، نو دغه تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 30 کسان هغه په وروستیو سیلابونو کې هغه مړه شوي دي، دغه سي شپږ څلوېښت هغه جوړولې. د دې نه علاوه بیا په بلوچستان کې د 13 اپریل د شمیرو تر مخه هلته کې بیا 8 کسان هغه وژل شوي دي، نه جوړولې. دغه سي به په پنجاب کې 19 کسان هغه په سیلابونو کې او دغه سي په بارانونو سره تړلو پیښو کې هغه مړ شوي دي او به لسګونه جوړولې. د دې نه علاوه د سیل صوبه کې هم تاوانونه اوختي دي، خو تر ټولو زیات تاوانونه چې کوم دي هغه په خیبر پښتونخوا کې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې، کوزدیر کې، بردیر کې، پېښور کې، مردان کې، مانسیره کې او دغه سي نور یو شمېر سیمو کې دغه تاوانونه رامسته کړی دي. او په خاص توګه بیا چې کوم کورونه زیانمن کړی دي، نو په خیبر پښتونخوا کې څه باندې 1200 کورونه هغه چې کوم د خبر پختونخوا د قدرتي پتون پر وړاندې د مبارزې اداره ده پی ډی ایم ای، نو دا غوي د 13 اپریل د شمیرو تر مخه څه باندې 1900 کورونا هغه ته تاوان وخته دي، ځینې په جزوي توګه ځینې په مکمل توګه هغه لګېدلي.
نادم صاحب، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې د یو سرکل ده، یعنی باید له څو کلونو یو ځل بارانونه او دا شیان زیاتېږي، یعنی که چېرته د څو کلونو وروسته خبره وي، فرضا په متحد عربي اماراتو کې هیڅ کله هم د راپورونو له مخې دومره سیل نه و راغلی لکه دا پله چې راغلی ده. وایي په یوه ورځ د یوه کال باران ورېدلی.
دا ما وویل چې د مځکې تودوخه چې دانشمندان پر دې باندې همیشه بحث کوي دا تغیرات کیږي، بل دا چې تاسو امارات ګوري، امارات په یو صنعتي هیواد تبدیل شوی دی او دومره فابریکې دي، ګلخانې، ګازونه تولیدیږي، دا ټول منفي تاثیرات پر اقلیم لري، خامخا به پر دوی باندې تاثیرات کوي او دا کار شوی دی. اما دا وړاندیز کیدای نسی، سړی نسی ویلی چې دا د انسان تر هغه عقل او تر انسان تر تدبیر به صلاح خارج دی چې دوی وکولی سي چې وړاندیزونه وکړي چې څنګه کیږي څنګه نه کیږي. اما ځینې وختونه سړی علایم کولی شي وړاندیز د علایم وکړي، نو په هیوادو کې لکه افغانستان ما ویلی چې دا باران خو هم رحمت دی هم مصیبت. رحمت په هغه صورت کې دی چې باران وری او هغه تدابیر د دولتو لخوا ونیول سي، د اعمارو ارقامو په حساب چې دوی سره سپی د سیندونو او د سیلابونو دوی کولای شي چې د سیلابونو د ځایونو چې سیلاب راسي هلته بندونه جوړ کړي، استنادي دیوارونو په هغه ځای کې چې تخریبات راوړي جوړې کړي، نو دا به په اصطلاح رحمت وي چې دوی بیا د اوبو د ذخیرې په اساس دوی کولی شي د کروندګرو دپاره زراعت دپاره ذخایر جوړ کړي. اما مصیبت هغه دی چې دولتونه په دې فکر کې نه دي، تحقیقاتي مراکز نه لري چې دوی دا وڅېړي بالاخره تداویر ونیسي. ما په یاد دی مونږ په جودیزي او کارتوګرافي اداره کې یو شعبه په نوم د شعبه د پرواز درلود، یو زاز کامره مو درلود مثلا په دې
استاد نادم بله
د د ډاکټر نجیب الله تر سقوط مخکې موږ دولوله، او دا څه مسله وه چې مثلا و سیلاب راغلی و یو ورځ بعد یو دوې ورځې بعد به اندېش تیاره په هوایي قواو کې د موږ په خدمت کې و، او د موږ کشافان به د دغه زاز د کامرې سره به تله او دلته به جګېده په هغه ساعتو کې چې هلته سیلابونه و دوی به عکس برداري و فلم برداري کوله. الدل دوی ته معلوموله چې د کم ځای سیل شروع شوی دی، تر کم ځای دا سیل تللی دی، ساحې د تخریب چیرې دی، او څنګه کم ځایو کې ضرورت دی چې بیا هلته مخنیوی وسي. بیا موږ د دغه عکسو په وسیله نقشې ترتیبوله، دولت ته ورکولی، دولت بیا خپل هغه مشخصو ادارو ته وظیفه ورکوي چې په آینده کې د دې زیاد تخریباتو مخ څنګه نیولای شي، څنګه استنادی دیوارونه جوړولای شي.
بالکل شیبر صاحب، همدغه کې پاتې کیږو چې زمنګل ته کوم چارواکو سره خبرې کیږي، لکه د بلوچستان د قدرتي پتون په وړاندې چې کوم مبارزې ادارې مشر د فیصل خان دغه زمنګ خبرې شوې د اپریل په 13 باندې، نو هغه ویلي چې غټه مسله دغه ده، لکه ځینې سیمې داسې دي چې هغه کې مخکې بارانونه سیلابونه نه دي راغلي، په پاکستان کې هم ځینې برخې داسې دي، په بلوچستان کې چلته کې مخکې سیلابونه یا دغه بارونه دومره ډېر نه دي شوي. هغه ویل چې موږ ذهني توګه باندې هغې ته تیار نه وو چې د هغې دپاره موږ داسې بندوبست کړی وي. په خاص توګه هغه د گوادر ذکر وکړو چې گوادر نه اوس موږ ته د اوبو د ویستلو لپاره هېڅ داسې څه بندوبست نشته دی، او موږ لګې مشینري د څو ورځو نه لګې ده چې دغلته کومې اوبه جمع شوي چې هغه وباسو. نو دغه چې بیا که تاسو وګورئ په خیبر پختونخوا په چترال کې داسې نورې غرضي سیمې دي، هغه کې هر کال بارانونه راځي او سیلابونه راځي، پلونه ماچی، سړکونه ماچی، سړکونه ماچی، خو د هغې باوجود هلته چې ځایي کمی د قدرتي پتون په وړاندې د مبارزې ادارې د هغوی خپلې هلې ځلې وکړي، خو د پېښور نه د اسلام آباد نه چې هغوی ته مرستې ورځي نو ډېر تاوانونه اړولي. نو زما همدغه پوښتنه و ستاسې نه چې په افغانستان کې که څه هم نادم صاحب یو څه یادونه وکړه، خو وروستیو بارانونو سیلابونو هلته په کمو کمو سیمو کې څومره تاوانونه کړي دي، لارې یا هغې بندې کړي دي؟
په افغانستان کې کوم څومره راپورونه چې ازادي راډیو لري تلفات په لسکونو دي، په لسکونو کسان ژوبل شوي هم دي، او تر ډیره پورې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تقریبا په ټولو کې بارانونه شوي دي، خو په دوه دېرش ولایتونو کې زیانونه اوښتي دي. د افغانستان په غرب کې، په هرات کې، په فراه کې، په هلمند کې، په قندهار کې، په روزګان او په فراه کې ډېر سخت سیلونه راغلي دي. په دغه په پکتیا، پکتیکا، ننګرهار، په کونړ کې کونړم د ډېرو سیلونو راپورونه درلودل. یعنی تر ډېره پورې د افغانستان لویدیځې، جنوب لویدیځې او د افغانستان جنوبي او مرکزي سیمې ډېرې ځپل شوې.
ژغورنې بیا عملیات څنګه دي هلته؟
د ژغورنې خلک کار کوي، ځکه چې په خپله په ځینو سیمو کې داسې داسې له اروزګانه سیم کوم راپور درلود، په هغه کې هغه د طالبانو چارواکو ویل چې غواړو چې له خلکو سره مرسته وکړو، خو سیلونو پلونه وړي دي، لارې ورانې کړي دي، زموږ بیخي موټر هلته تېرېدی نسي چې له خلکو سره مرسته وکړي. خلک په خپله په دې برخه کې له یو بل سره مرسته کوي او غواړي چې د مخکنیو سیلونو تجربې هم ځینې خلک لري چې په دې برخه کې ځانونه وشخوري. او خو په ډیرو ځایونو کې دا کار نشي کولای. په شهرونو کې لا دا کار شوی دی. اوس مثلا په کابل کې چې کله بارانونه ډیر شول په دې تیرو یوې اونۍ کې، بیا د کابل ښاروالي موټران راوستل، لکه څنګه چې تاسو د ګوادر خبره وکړله، بیا اوبه په پایپونو کې تخلیه کړې. خو یو خبره بله ده، د هغه یو لنډه ویډیو ده د WFP. په دغه لنډه ویډیو کې تر دې مخکې په ایکسپانه کې لیکلي دي چې دوی په افغانستان کې په تیر یو کال کې تر 400,000 کیلومتر ډیرې ویالې جوړې کړې دي. دغه وړو ویالو هم له سیلونو سره مرسته کړې ده، په دې کې شک نشته. خو لوی خوړونه او دا شیان سری په ځینو ځایونو کې بیا ستونزې شته. له نادم صاحب نه کوارو، نادم صاحب په افغانستان کې لکه مومن صاحب چې وویل چې په ځینو سیمو کې خوړ شته، سیل اوبه راځي په هغه تیریږي، لیکن په ځینو سیمو کې اوس فرضاً له سروبي مو راپور درلود، هلته د سیند بر هم زیات دی، خو د سیل له ځان سره دومره کاڼې او ډبرې او بوټي او دا شان راوړي وو چې په سړکونو ته راواوښتل، که څه هم سړک ډېر لوړ وترې. علت یې څه ده؟ ولې سیل دومره سخت وي؟
زه تاسو ته وایم چې یو وقایع دی په اصطلاح چې مخ دی چې مثلا د مرض راسي وقایوي تدبیرات وي، مثلا د مرض، اما د اوبو په حساب هم دغسې دی. اوس کې تاسو وګورئ افغانستان خو تقریبا 15% اواری ده، 15-18% افغانستان غرنه واته نه. دلته دا کدای سي چې تایقاتی مراکز اس نقشې ته یکی چې هغه شیلی دي، شیلی واقعا چې سیلاب راځي د شیلو څخه ډیر خطرناک ده، په مخته چار شیراسي وړي. خبره دا ده چې دا دولت تایقاتی مراکز کولای سي چې دوی ته په اصطلاح داسې نقشې ورکړي چې په مسیر د دغه سیلابونه څوک کورونه جوړ نه کړي، تایسات جوړ نه کړي. او بل مسله آبرو دی، په هر ځای باید چې هر هېواد دې دپاره باید آماده ونیسي او آبرو چې معلوم نه وي دغه تلفات رامنځته کوي. اوس وګورئ زه تېر کال جلریز څخه تېر سم بامیان ته تلم، جلریز کې سیل راغلی و، روشا چې ډېر کورونه وړي، په دې چې په مسیر د دغه که څه هم څه نه و، اما د مسیر دي د سیلابو په مخ کې و چې دا خلک باید دلته کورونه نه وای جوړ کوی. اما متاسفانه چې خلک دا شان پیسال دا نه مراتي، او دولت هم په دې کې پاتې دی چې دوی ته توصیه وکړي او مثلا مسیر د سیلاب، مسیر د سیند تعین شي او خلک پرې نږدي چې په مسیر کې دوی کورونه دا شان جوړ کړي. نو دغه د پاره ضرورت خپل دولت ته چې دولت په دې شانو باندې باید دغه وکړي. بل دا چې یو استلارو په نوم دی اپچوش، د نن په خارو کې ما دغه کابل ښاروالي ته څو میاشتې وړاندې ما دوی ته ویلي وو چې تاسو اتا یو کال مخکې هم ما خپل دوی ته خپل پیغام کې خوده چې تاسو دغه سړکونه جوړوي او په اڼخ کې تاسو کانال جوړوي، تاسو ولي جوړوي، په دې ولي کې په هر سل متر سل 50 متر تاسو یو 10 متر څا په اصطلاح یو قطر د لس انچ قطر 15 انچ قطر تاسو اوفر کوئ چې دا اوبه چې راځي ننوځي ځمځکې ته، هم د ځمکې لاندې اوبه اضافه کوي، هم په اصطلاح په سړک باندې دا اوبه نه راوځي، ام ګټه رسی ام تاوان رسی ولسته دا دا شان ما پیشنهاد کړی چې متاسفانه که پام کې ونیول سی دا خو ډیر ښه نو اول خو ما تاسو ول چې ضرورت دا دی چې څوک چې تخصص لري په دې شان کې د دوی نظریات باید واورل سی او د دوی د نظریاتو په اساس باندې دا نقشې ترتیب شي او هغه تدابیر ونیول
شي. د دوی د خبرې په تړاو باندې که تاسو وګورئ نو په خیبر پختونخوا کې زیاتره ښاري سیمو کې منګا دلته کې چارواکو سره خبرې شوې دي نو چې منګا خلکو ته ویلي دي چې په نقشه باندې کور جوړوي دغه زلزله کې یا چې بارانونه راشي نو که فرض کړه تاسو په داسې ځای کې کورونه جوړ کړئ چې هغه خوړونه راشي وچ خوړونه باران کې په اوبه راشي هغه که یو خو هغه کورونه ویسي نو بل خو هغه اوبو ته هم مخه بنده کړي دغه اوبه بر راوخیږي نو خلکو د هغې باوجود هغوی چې خلک یې نه مني او خاص طور په کلیوالو سیمو کې خو خلک وایي چې زما خپله ځمکه زه چېرته کور جوړومه دې کې د ریاست څه کار شو. د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو په کوم د پیپونو ذکر چې دوی وکړو موږ ته پیپونه وایو په سړکونو کې د کورونو مخې ته دا پیپونه جوړ شوي دي په نالو کې ویستل شوي د پلونو کې ویستل شوي وي نو خلک څه کوي راځي ګندونه د کور مخې ته په هغه نالې کې ورغورځي او هغه پیپونه بند کړي چې پیپونه بند کړي نو هغه اوبه خپله سړک ته راوخیږي نو د خلکو ذمہ جوړیږي. په دې
دغه ستونزه په افغانستان کې مشته د نادب صاحب ته ډېره معلومه مثلا د افغانستان په ښارونو کې خلک فکر کوي چې دغه د خاک جارو ځای ویالې دي مثلا پیپسی وڅي یو بوتل کې شی واخلي او هغه کثافات هلته په هغه ویاله کې اچوي د خلکو تر مرستې پورې د اوبو د متخصص نجیب الله صدیق څرګندونه لرو.
سیلابی اوبه هر څومره چې ممکن وي باید په ساحه کې خامه ځایونه ته هدایت شي. دا خامه ځایونه کېدای شي ژور ځایونه یا هم کندې وي چې په سیند د سیند په غاړه یا د ویالې په غاړه کې موجود وي یا هم کېدای شي چې وچې برمې یا وچې ساګانې وي. نو دا دوه مخی تعقیبه یو یو دا دی چې دا اوبه فرصت مومي چې په طبیعي توګه ځمکې لاندې اوبه ته ورسیږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي او بله مهمه موضوع دا دی چې دا اوبه د سیلاب شدت لاندنیو سیمو ته کموي.
نادم صاحب دوی وایي چې خلک که چیرته په دې کې مرسته وکړي چې کله سیل راځي د دې سیل مسیر د داسې خوابان یوسس هلته ژورې کندې وي دا به د اوبو له لاندې سچ سره مرسته وکړي. آیا عام خلک هم دا کار کولی شي د سیل په برخه کې چې مرسته وکړي؟
ښه اوس خو دغه تعمیرات چې جوړېږي ما دغه وړاندیز هم کابل ښاروالۍ ته وکړي هلته هرات ښاروالۍ ته چې که تاسې دغه غټ تعمیرونه جوړ سي دلته مش په لندن کې د خپل کور مې دی مثلا د بام او اوبه چې راځي هلته نال کشکړې د مځکې لاندې آبچوش ده یعنی بیخي دغه عمومي دغه ته هم نه ځي د درناش ته نه ځي نه دلته ځي دا هم که دا چیرې دا کار وکړي چې هر کور خپل اوبه رانمایي کړي یو آبچوش ده نو دا مرسته کولی شي دا اوبه بالاخره تقسیمېږي داسې سیل پې
خالی وی
تشو کوچنی وی او کوچنی دومره دغه نه چې ډیر سپرور وی واره می اخره مثلا 40 سانتی متر په قطر باندې هم چې وی کېدای شي چې دا اوفر کیږي
او ما خې دا خو به زمنګ زینو کې دا مسله جوړی شي کوم لند دیوالونه وی آبادی وی غیتم تاوان رسې چې دا کم د کیوبر ډنډ شي نو خو کې دیوالونه تم تاوان رسې خاص توګه چې کچا دیوالونه
نه 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 دا خو نزی دیوالو ته دا تمځکی لاندې ځي قطعا نزی دیوالو ته خپل دا تجربه لرم ما لیدلې دا کار دا ډېر ګټه رسی دا هم د مځکې اوبه اضافه کیږي هم د سلا په مجموع توګه چې تاسو وګورئ هر کور چې دا ولري سړکو ته اوبه نه وځي او فشار په دیوالو باندې نه راځي. یو خوشبختي دا ده شبر صاحب چې کابل او ځینې ولایتونه چې اوس پخوا به دا پیپسی بوتلونه اچول اوس خوشبختي داده چې داسې کمپنی دی چې دا ټول اشغال په اصطلاح دوی ریسایکل کوي دغه دپاره اوس نه پاتېږي دا شان چې څوک یې وغورځوي یعنی دا کمپنی راغلی دوی په ګټ هم ده مثلا دی دا اشغال څخه د پوستونو د کچالو پیاز دي شان څخه دیزل جوړي او هغه توفاله ساختمانی مواد جوړيږي دا نور بیا بوتل او دا اوس مربا بیا علیحدہ ریسایکل کیږي دا بیا اوس دا خبر ډېر شری که څه هم یو څو کاله مخکې د جرمني څخه دمانه چا وغوښته چې زه ولاړ سم زه ولاړم کابل ښاروالي ته چې دا ورسره شریکم چې دوی دغه ریسایکل فابریکې دی راځي او فقط دوی غواړي چې د 15 کال دپاره قرارداد دوی سره وسي چې دا اشغال بل چاته ورنه کې دوی ته ورکي نو دوی داسې کمپنیګانې شته داسې فابریکې دي جوړېږي اوس کابل ته دا تللي دي فکر کوم نورو ولایاتو هم تللي دي او دا ګټه ده چې اوس ولو ته خلک به ډېر ناشي په دې چې دا ضرورت دی چې خپل هغه کمپنی دا
البته دادم صاحب مثلا د کابل په سیند کې دغه اوس د اوبو سطح ډېره لوړه شوې ده د کابل په سیند کې چې خلک کومې خبرې کوي وایي سي یا ولایت را ده چې بیا هم همدغه کثافات ځینې خلک د کورونو له مخې سیند ته چي دا شی په پېښور کې مسته په اسلام آباد کې هم شته او په کراچی خو ترې ډاکره
بالکل په خاص توګه ده کې بیا غټه مسله ده چې دا کم د اوبو غټ ډیمونه دي تربیلا ډیم شو یا نور شو نو هلته کې صفائی نه ده شوې چې کومه شګه ده یا نور دغه چي دي کثافات تاسو ذکر وکړو هغه دومره ډېر شوی دی چې لږ اوبه راشي نو هغه اوبه د ډیم نه راوځي نو هغه نورم تاوان رسوي دلته چې کوم ډیمونه دي په خیبر پختونخوا کې په خاص توګه نو هغه نورم تاوان رسوي ځکه چې ډیمونه نه دي پاک شوي دغسې نه نیرونه یا د غټ غټ کوم کینالونه چې دي دا نه دي پاک شوي چې دا نه پاکېږي نو اوبه پکې کمې راځيږي نو یو خو تاوان رسوي بل دا چې د بجلی د پاره چې کوم اوبه پکار دي نو هغه هم نه برابرېږي بیا
تاسو مهمه مسله ته اشاره وکړه دادم صاحب په افغانستان کې دا هم یو ستونزه ده کنه ده لکه محمد صاحب چې وایي مثلا په تیرو څو لسیزو کې چې په افغانستان کې جګړې وي دا بندونه سم نه دي پاک شوي دا بیخ ډک شوی مثلا په سروبي کې چې دا سیلونه راغلي دي ممکن یو ولایت هم دا هم وي که څرنګه
ما چې د وزارت انرژي سر یو وردا خبره پورته کړه موین دی او بو ما ته ویل چې آتا دا دومره په سلا دا خاوري او ډبري او دا شان په بندو کې ذخیره شوی دی چې د دوی دومره مصرف کوي چې دوی دای پاکه دغه پر ځای بل بند جوړ کلا ویل ارزانه تمامیږي اما دا مسله ما په فکر سمه مسله نه ده پدې چې باید پاک شي د موید زیست لپاره د اوبو لپاره دا باید پاک شي پدې چې ام د اوبو د ذخیره ځای ډېریږي ام په اصطلاح دا بیا د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه دی ام په اصطلاح هیڅ شی اوس بې فایده نه دی هر شی چې وي هر تیږه چې وي که لوش وي که خاورې بیا دوی ریسایکل کیږي په نورو مسایل باندې استفاده ځینې کیږي داسې نه دی چې بیوده هیڅ شی بیوده نه دی هر شی چې دولت تصمیم ونیسي هغه فابریکی دی چې دوی کولای شي ریسایکل کړي بلته په نورو ځایونو کې استفاده
وکړي څنګه نادم صاحب د حکومت غبرګون ته اشاره وکړه چې حکومت وایي که موږ نوي ډیمونه جوړو نو هغه مدونه خرچه نه راځي څونه چې ډیمونو پاکولو راځي نو هلته کې چې کوم پوهان زموږ خبرې کیږي نو هغه و چې دا ځینې کمزوري هیوادونه یا حکومتونه چې دي هغوی دغه دا سیلابونه دا قدرتي آفتونه دا د ګټې او وسیله ګرځي چې موږ ته نړیوال مرسته راکړي ځکه چې اوس موږ د خلکو سره خبرې کیږي نو په خیبر پختونخوا کې چې کوم تاوان شوی دی نو د هغې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر 50 میلیونه روپۍ هغه دغه کړي جاري کړي دي نو که دغه 50 میلیونه مخکې د خلکو ته ورکړی شوی وي نو هغوی په ځان خه ډېر دغه برابر کورونه جوړ کړی وی له دې نه مخکې هم د فروری په میاشت کې د مارچ په میاشت کې هم دغه سیلابونه راغلي نو د پاکستان وزیر اعظم چې دی هغه د یو کس لا د کور په سر باندې 1.5 لک روپۍ ورکړلې نو که دغه پیسې مخکې د خلکو ته ورکړی وي دا چې کوم حکومتونه وسلانې نو کېدې شي چې دوی دا بس کورونا خپ نقشه باندې جوړ کړو سمځه ته جوړ کړو خو زموږ چې په هان سره خبرې کیږي په سیمه کې نو هغه چې کوم کمزوري هیوادونه دي هغه دغه سي قدرتۍ پتونه هغه د پیسو د راټولولو وسیله ګرځي
نادم صاحب که تاسو په دې برخه کې نظر سره شریک کړئ څه تدابیر باید ونیول شي چې دغه سیلونو مخه ونیول شي ځکه په دې تیرو کلونو کې هم په افغانستان کې هم په پاکستان کې سیلونو ډېر ورانه کړی
ما خو مخکې وویل چې دغه مسیر د سیلابونو تعین دی صحیح ده چې 2 کاله 3 کاله 5 کاله مثلا داسې سیل نه کیږي نه یا 8 کاله یا 10 کاله هم مسیر معلوم دی نو دوی د خلک
په بچنه غوړم په افغانستان کې چې څومره موږ راپورونه لرو په یو ځینو کې هم سیلونه راغلي دي چې هیڅ کله سیل نه و راغلی.
نو دا سینه دي چې بیخي نه دی راغلی کله چې کلونو کلونو مخکې راغلی، اما مسیر معلوم دی سړی چې وګوري په نقشې کې، خصوصا اوس چې د کیهاني تعقاد یا فضایي تعقاد تاسو ته وایم چې ډېر په واضح توګه تاسې په عکسونو کې لیدلی شئ. مثال در کوم، تاسې دا د آمو سیند و څنګ ته چې ودرېږئ تاسې فکر کوئ چې بستر د سیند په کلونو کلونو دغه بستر و، اما چې بیا فضایي عکس ته چې وګورئ تاسو ته ښیي چې د کوم ځای دغه بستر کوم ځای ته راغلی، یعنی دا واضح لیدل کېږي چې دا مخکې څنګه و. که چیرې یو تحقیقاتي مراکز وي دغه عکسونه واخلي، دوی بیخي په واضح توګه لیدلی شي چې مخکې څه رقم و، اوس څنګه تغییرات راغلي دي. یعنی د دغه تغییراتو پر اساس باندې دولتونه کولای شي چې پلان جوړ کړي، ستراتیژي ورته جوړ کړي او پالیسي ورته جوړ کړي او د آینده د تخریباتو مخه
ونیسي.
نادم صاحب وبخي، دا حکومتونه جدي ولې نه دي تاسو په خیال باندې؟
خوب افغانستان متاسفانه مخکې د 15 کاله خو دغه و د جنګونو مخکې، مثلا نفوس هم لږو، او مثلا د داود خان په وخت کې دا ټول زموږ پلانونه چې اوس عملي کېږي د شهید داود خان پلانونه دي. پس له دې چې سول د کودتا نه وروسته بیا جنګونه راغله، بیا پسته په اصطلاح مجاهدین چې راغله دوی خو هم د جنګ کې اخته و، اصلا په دې شان چا فکر نه کوي. دې 40 کې هم چې دنیا راغله غیر د چورو چپاول نه بل شی نه و، چې هر څوک د ځان دپاره. اصلا مخکې هم شیبر صاحب چې مونږ تاسو قصه وکړه چې هر څوک خپل د جیب د ډکول دپاره، اصلا په دې سی کې چا قصه دغه فکر ونه کوي چې د آینده دپاره ښه پلان جوړ کړو، شهرسازي هغه نورمونه هغه علمي مسائل په نظر کې ونیسو چې څنګه.
خو نادم صاحب وبخښئ، په پاکستان کې څه اټکل کوي چې هلته څه علت؟
پاکستان هم جدا د افغانستان نه، تاسې ما هم یو 15 ژوند کړی دی چې والا دومره فساد چې هلته، اداري فساد چې هلته هم دی، یعنی تر افغانستان ډېری لږ به نه یا مونږ هم دغه مجاهدین چې هلته تللي و چې رابران ټول فساد دغه ځای زده کړه او افغانستان ته انتقال کړه. متاسفانه
د دې له خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، نادم صاحب څه فکر کوي چې د سیل له اوبو تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې هر څه نه څوک مثبته استفاده هم کولی شي، د سیل له اوبو نه د افغانستان او د پاکستان خلک څه ګټه اخیستی شي؟
خو ډېر خیر، اول خو دغه سیندونه چې افغانستان لري، مثلا که بندونه جوړیږي باید اول خو پاکستان ونه بیریږي د دې څخه چې ولې
خبره قطع کوم. د بند جوړېدل خو اوږده پروسه ده، یعنی فرضاً کلونه وخت وړي. دا سمدلاسه 2014 کال دی، له دغو اوبو دغه د دواړو هیوادونو ولس څرنګه استفاده کوي؟
صرف یو خبر وکم، په بلوچستان کې هلته کې خلک وایي چې واړه واړه ځینې ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ د پټیو به کوو، د سیلابي اوبو نه سیلابي اوبو چې کمی دي باید چې دې لپاره ډنډونه جوړ کړی شي چې موږ تیره پټیو به کوو، ځکه چې بلوچستان کې زیاتره ځمکه هغه باراني ځمکه ده، نهرونه نشته
هلته، اوبه نشته. دا یو وړاندیز. نادم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
نه زه فکر خود بیخي صحیح دی چې دغه سیلابونه چې اوس معلوم سو د کم ځای راغلي تر کم ځای ځي، ما مخکم تشریحات ورکړ دوی دي دا خو بندونه جوړ کړي، استنادي دیوالونه جوړ کړي، اما د اوبو بندونه 3 تر 15 وخت نیسي چې جوړ شي. دا خو د یو غټ ستراتیژي دپاره دومره وخت نه دی چې وکړي، په دې چې د اوبو ذخیره په هر صورت کې هم د افغانستان په ګټه ده، هم د ګاونډیو په ګټه ده. هر چې اوبه ذخیره چې ما مخکې وویل چې افغانستان 15% آواري ده، 50-80% غرنی هیواد دی، هر څه چې اوبه ذخیره سي هم د باغ د تولید دپاره ښه دی، هم د اوبه د ذخیره دپاره، هم د محیط زیست د تغییر دپاره، هم د ګاونډیو په ګټه، هم د افغانستان په ګټه ده. که دا کار وسي او دوی باید دې ته حتی افغانستان ته دوی مرسته وکړي چې بندونه جوړ شي او دوی ته به خیر مونږ د پاره به خیر.
نادم صاحب ډېره مننه چې په دې بحث کې مو برخه راسره واخیسته. محمد صاحب له تاسو هم منندویم او د اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې بحث کې تر دې مودې راسره و. تر بلې خبرونې مو خدای مان.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتاته. د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او له متفاوت زاویې د اونۍ د مسایلو شننې ته ځانګړې خبرونه و مې ورسته مهار کړې کوم. دا اونۍ مو هغې کورنۍ سره مخ کوم چې له 1400 کالو راهیسې د کعبې شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف یې په برخه دی. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وایي طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او نندارې ته یې کېښودل. لاغه هندي میلیاردر مو هم خبروم چې خپل 2 میلیارده سرمایه یې خیرات کړه او خپله یې د ملنګۍ کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیلو د ایران برید او د افغان سیاستوالو غبرګونونه پرې څه و له دې هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکي. یو تر بله د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری ذکتنې ښه په درز وکړي، وایي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بریا ټلویزیون وربند کړی.
کانګرست خبره د همدغه سیغه چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوطه اداره لرو او امارات اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړه دی رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامی ارزښتونه چې دي، کم ملی ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد ازادي جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالي ټینګار کړی. ملګري ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې اداوې کړه کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باور به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من پخپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لارې، څوک د جنگ لارې، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ مردود ګرو، جنگ منتفی ګرو. خو مګر د خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین دې په لوی لاس د خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې دې وسلې ته لاس کړي.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم، څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي. او کوي نه کوي د تاسو ټیم پوره ده.
وې دمه د میا سوز د چې موږ خاطره روان دي
و ام یې به یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه موږ خاطره روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړیدل کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړه. خو دغه جالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نه شته.
هنر د لارې نه موږ هر رقم د خدمت کولای شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، بې سواد کچه ډېرې ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیلونه دي، بدونې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی دي کولای شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوت خوشحالي. د شاجان دښتې د ګل سرخ میله سکال اختر سره په بل رنگ کې رنگ و. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهور دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د ښار څخه راغلي یو او مزار شریف ته د شاجان ته راغلي یو. ډېرې ښایسته یو کلی ځای دی.
د شاجان ته راغلي یو، ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه پند کوي، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نورم ډېر خلوب ډلې وې پوښولې. هو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات مهنت وکړ او پایله هم دا شوه چې موږ پایلو به وګټل.
او د مدینه منورې د میلمنو د سخی خادم مړینه. شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړی چای، کافی او خرما به ویشلې. بیا هم سړی مشي. پاکستانی رسنۍ د دې هیواد د کورنۍ چار وزارت له قوله خبر ورکړه چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپل خوخه نږدې 1 میلیون افغانان ستان شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1540000 نارجستر شوي افغانان راایستلي، خو دا د لغه افغانان په نخښ شوي چې ACC کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړې پاکستان کې 850000 افغانان داسې دي چې ACC کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا 2.5 کې ترې 8000 نه زیات کسان افغانستان ته ستنه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا ستنه په خبرې غواړي، دا ټیم د 2 غنټو کې وزار چې بیا موږ ډېر خپه کوي. بس هغه 2 غنټو کې بیا ځکه ځان موږ ځایار ساتلی وو.
د شاو خوشپا ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8.5 لک افغانان کوم چې ACC کارډونه لري، دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنی وړ ده.
پاکستان د تیرې لړۍ په پیلولو ویلیو چې ناراجستر شوي افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه یې لاس نه دی ویلي چې ولې راجستر شوي افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي، خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او له دې لارې خپلو سیاسي، امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ او تاسو وینو چې په دغو تخلیو کې یا د افغانانو پر اصلونو کې یوازې هغه بېوزل او غریب افغانان راشړل کېږي او هغه څوک چې مالدار دي، میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغوی هلته پریښودل کېږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعدوي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناختي کارډونه ورکړي. رسمي ادارو یې هغوی ته ځمکې او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي، مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بېوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ
دغه راس. پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه وخت د درملنې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به په 62 د ورځې سلو پورې ناروغان د اجازه و تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغان ته جوړ شوی و له دوی نه هغه ځانګړی د پرشوت یا خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زمونږ هیواد ته داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورټ اجازه نه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپلو هغو مرستو رسول پیل کړي چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دل خوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي غو پرتله په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر ښه امکانات دي. او په دې کې مونږ تر برخه پورې تر اوبو پورې چې سولري برق او اوبه دغه ټول په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او داسې ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګېدلې اور لا هم سوړ نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه څرګندونو په بدل کې د بریا په نوم تلویزیون ورتړلی. راپورونه شته چې د طالبانو حکومت پر هغه د وروستیو پراخو ولسي لیدنو له امله هم بندیز لګولی، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادۍ راډیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام وروسته له هغې اخیستی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اختري ځلیدنه کې خپلو پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوي و بلله او زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیګانه هیڅ سلطه نه منو. د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه مون، د شوروي په خلاف هم موقف همدا و، د امریکا په خلاف هم موقف همدا و. موږ له طالبان هم وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویست هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه، چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي، او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ، او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړ.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړو دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو له هغه ځای چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجع کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندګان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو، د ټولنو، د رسنیو د اتحادیو نمایندګان هلته دي. مونږ سره ټولو په هغه د اصولو په رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ باید محکمې ته معرفي شي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپاڼه پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو، هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پلي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ او د دوی سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بدګړي دي، دا درې کاله برابرېږي، د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتون باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي، او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ د ولس رایې ته چې دی اهمیت ورکوو، د ولس په رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې دی موږ د خلفاو راشدین دوران څخه راغستی، د اسلام څخه هم راخیستی، د نورو خلکو کې د جمهوریت څخه راغستی اوسېږي، د ډیموکراسۍ څخه راغستی اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې ډیموکراسي او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخیستی دی، د خلفاو راشدین دوران ته لاړ شو. نو زموږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خوا د طالبانو د دوهې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نعیم وردک ته منسوبې اکسپاڼې د وضاحت په ډول د ټام ویست وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو ځواب ټام ویست ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ تر نیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي، ډاکټر نعیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویست د دریز ویندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګ یې لا هم نیولی ښکاري، تېره اونۍ یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته ایښي وو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې ده لومړی ځل نه ده چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم نندارې ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوې بوشکۍ $10 میلیونه ټانکونه ویجاړول. بل غاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي، د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پرې منلی چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سر دا کار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعض کارونه چې کیږي په دې کې فرض مثال بعض نور شیان په دې نندرتونو کې نندارې ته ایښودل کیږي. د امارت اسلامي خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندرتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي، خو وروستیو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ترافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. د طالبانو د ترافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ترافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 150 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یوه کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر بوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 50 نورې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولای شو سیلابونه مدیریت کړو دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړ. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداری ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوي خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه دی، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغې ورکړی چې تیرونی د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړی مبارزې ټینګار کړ. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړ شوی و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډیدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفتن دا دا چی تاسوی واری تیر دا چی نظام پلاس در غیر چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی دا نو رازو دې ته چې ټول ځوانان در نه وتښتېدل، لاړ ووتل، وطن یې پرېښود، در به دره پار ملکو کې دي. لږ دا پالیسي کې نرمخت راولئ، تاسو خپل ځان ته پام نه ده. اسلامي امارات مشرانو ته وایم په څو دولتو کې در باندې خبرې کېږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره په پالیسي کې هم تغییر راولئ او ولس باندې رحم وکي. او که وینه کوي تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغو ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لارې، څوک د جنگ لارې، د افغانانو ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانانو ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ مردود ګڼو، جنگ منتفي ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین دې په لوی لاس دا خلک دې لپاره اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ترلاسه کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه وسلې ترلاسه نه کړي، مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی، هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي. همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې ازادي سره جبهې مقاومت سره د داعش سره چې دی لاس او ګریوان یې سبا دا دې هم لرې نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سر راپورته کړي.
اوسم ټولنیز شبکې اختر بار چې په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دښته کې سږ کال د اختر په ورځو کې را دبره شوې د ګل سرخ څلوېښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلي کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینهو لپاره یې رنګونه دوه چنده وو. د شادیان دښتې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پاراګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اختریز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلیپرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه.
انډیوالان راغلي مر پنځه نفره شپږ نفره انډیوالان یو موټر کې راغلي وو. ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه خوند راکې، ډېر ښه سفر مو ډوډۍ مو جه ګل ته اشپزي کړې ده ناست چې بس اوس ډوډۍ بلار ډېر د خوشحالۍ احساس کوو. د پراشوټ بیا جلا خوند کې د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راس پښکې کې کړه دوه نفر پښکې راتاسي نو دا ډېر جالبه بازي ده. دروسه موږ دلته زمونه ډېر ښه خوند کې.
او که سم طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک یې په اختریزو میلو نورو ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلي ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهوري سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبې کېږي. شش ځوانان راغلي د لیر دایو سره راغلي، موږ هم د لیر دایو سره راغلي. دلته ښه سیالۍ د سره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر ولایت خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تیرونی دا و چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو وروڼو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزي لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډېره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیع الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه مونږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زمونږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي یا بې سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښ شوې لاره ده هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه مونږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي.
د موږ کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. ارسطو یو تاریخ کې وایي هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسني تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیرونی دا و چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپله ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. پویش بنداری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي بلکې لمرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند لټولو اسانتیا او مخړول او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند گجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلو روزوی د رهبانيت ژوند ته تللی وو او د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلار او مور هم متاثره شوي. دوی به روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کېږي تر دې چې ټول عمر به یې یبلې پښې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توګو باندې ژوند تېروي. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او لمسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کېږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تا نه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 40 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ. د غجالب او پزله پورې انسان شیخ اسماعیل ابو سبا شپږ نوي کاله عمر درلود او د ژوند تر اخره یې هر ورځ لږ تر لږه د نبوي جماعت 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې و او هلته په هما ښار کې زیږېدلی خو لسګونه کاله وړاندې سعودي ته راماجه شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د میلمنو په کوربه او خادم باندې مشهور. او د نن و مورزم په همدې ځای سره رانغاړو. هر جمعه له سید شینواري سره د افغانستان سیمې او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادۍ راډیو په و مورز کې ماهر وي. Thank you.
Come on.